ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو په برخه کې را سره بشیر غواخ او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګري دي د مشترکه ګټو د کونسل غونډه د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمایز مطالب مهم راوړي د خبرونې پرسته نیمه کې به او خوونی د خبرونه مشالونه واوري خو اول خبرونه د بشیر غواخ نه
لومړی د خبرونو سر ټکی د مشترکه مفادات کونسل غونډه د محل اسلام آباد کې روانه ده ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمن ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې شروع شي او افغان چارواکي وایي تیرو څلیرشتو ساعتونو کې په مختلفو عملیاتو کې و 50 وسلوال مخالفین وژل دي د خبرونو تفصیل د مشترکه مفادات کونسل غونډه د محل د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په اسلام آباد کې روانه ده وزیر اعظم هاوس نن په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به د څلور واړو صوبو اعلی وفاقي وزیران برخه لري او د مردم شمارۍ یا سر شمیرنې په شمول نه نقاطو باندې به خبرې کیږي د خبر پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید تېر ورځ مشال رډیو ته ویلي وو چې د مشترکه مفادات کونسل په نننۍ غونډه کې به د صوبې د حقونو ترڅنګ په ان اف سي ایوارډ کې د قبایلی سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکو ممتاز قادری نن پانسی شو پاکستانی چارواکي وایي د پخوانی گورنر وژونکو ممتاز قادری ته بیګا په اډیالا جیل کې پانسی ورکړل شو په کال 2011 کال کې د پینډۍ تر د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت تر جرم ثابتېدو وروسته ممتاز قادری ته دوه وارې د مرګ سزا اورولې وه او دغه فیصله د دې هیواد سپریم کورټ د 2015 کال په دسمبر کې برقرار وساتله د پاکستان ولسمشر هم د ممتاز قادری د رحم اپیل مسترد کړی و یادوي چې د پنجاب پولیسو د ځانګړي ځواک پخوانی سرتیری ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر امنیتي ساتونکی و او هم د 2011 کال د جنوري په څلورمه په اسلام آباد کې سلمان تاثیر په ډزو وواژه ټاکل شوی چې د پاکستان او امریکا ترمن ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې شروع شي د پاکستان سرکاري ټي وی نن ویلي چې په دې خبرو کې د پاکستاني پلاوی مشرې د دې هیواد د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د هغې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي په خبر کې راغلی چې په دې ستراتیژیکو مذاکراتو کې به د ترګرۍ مخنیوي اټومي موادو نه خورېدو دفاع اقتصاد تعلیم ساینس او ټیکنالوژي په برخو خبرې کیږي د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خوص ولایت کې ډیره د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسې لپاره په پلان باندې کار روان دی د قبایلي سیمو له قدرتي افتون سره د مبارزې ادارې مشر فیض علي شاه نن مشال رډیو ته وویل چې اوس مهال دوی یوازې د شاوخوا 200 کورنۍ د راوستلو لپاره تیاری نیولې هغه زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان دغه کډوالو په راوستو کې ستونزه ده چې په خوص کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې رجسټر کړي دي او دلته په پاکستان کې هم رجسټر دي خو دده په خبره دا مسله به ډېر زر حل شي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 20,000 کورنۍ خوسته کړې شوې دي پاکستانی ډاکومنټري فلم جوړونکي شرمین اوبید چنای په دوهم وار آسکرز جایزه ګټلې ده هغې دا جایزه نن د ناموسي وژنو په موضوع جوړ کړي فلم جلی په سیند کې لپاره په لاس انجلس کې ترلاسه کړه دا فلم د پنجاب د 19 کلنې سبا قیصر په کیسه راڅرخي قیصر په خپله خوښه واده کړی و کورنۍ یې دا کار ونه زغمه او پلار یې په سر وویشتله سبا سخته زخمی شو خو د قبایلي مشرانو د فشار له کبله یې خپل پلار ته بخنه وکړه تر دې فلم وروسته د پنجاب صوبایي اسمبلۍ پر ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نور سخت کړ شرمین عبید لومړنی پاکستانی ده چې دغه جایزه ګټي هغې نن وویل
I was kind of not expecting this at all.
But when worry is about it now, ma da der se taman la rela. Ko Oscars jaisi la para candidate dil, da Pakistan gundi de yo hawad la para da man lari, chita pa kawaneeno ki badlun rawstali she. Yemo ne ulandi da Pakistan wazir azam zakhpal daftar ta da film da khodul la para warghhtibom. Da parliament ghadi aw kanun jurawun ki hum altanastu. Aghi da kanun musawida la sara tartibawi.
Manipulated and now they're going to change that.
شرمین عبید چنای په 2012 کال کې هم د خپل یو بل فلم لپاره آسکرز ګټلې وو. دغه ډاکومنټري پر خزو د تیزاب شیندلو په اړه وو. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تیرو څلیرویشت ساعتونو عملیاتو په ترڅ کې 50 وسلوال وژل شوي او 19 یې ټپیان کړي دي. د دغه وزارت لخوا په خپره شوې نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا تصفیوي عملیات په فاریاب، کندوز، اروزګان، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې شوي دي. دفاع وزارت همداراز وایي چې د دغه عملیاتو په مهال د ملي پوځ 15 اهلکار هم وژل شوي. د ایران د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې او په پارلمان کې د سرکار تهران ټولې 13 څوکۍ ګټلې دي. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان وو او نتایجو همدار زوخده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه اته اتیا کسیزه شورا کې منځلارو کاندیدانو د سیالو تنلارو په وړاندې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د خبرګانو شورا به راتلونکي سر مذهبي مشر غوره کوي. پخوانی ولسمشر علی اکبر هاشمی رفسنجانی چې د ولسمشر حسن روحانی له متحدینو څخه دی په تهران کې تر نورو مخکې دی. د 26 فروری په انتخاباتو کې میلیونونو ایرانیانو د پارلمان د 290 غړو او د خبرګانو یا پوهانو د اتیا غړو د انتخاباتو لپاره ووټونه اچولي وو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس هم زموږ همکار تاسو ته د موسم حال او د پیسو بیې وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅل کیږي او په 1.6 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپیا او 40 پیسې او په 1.8 روپیا. یو یورو په 1.45 روپیا او 50 پیسې او په 1.14 روپیا. یو ریال په 28 روپیا او 43 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیا او 43 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 50 پیسې او په 28 روپیا او 95 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا او 500 پیسې او په 1 روپیه 500 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 288 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 288 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 22، بنو کې 28 او په کوټه کې 9 او 23 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار بشیر ګواخ او د موسم او د کرنسو بای درته رابعه اکرم خان ورولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. سراج الحق وایي د مشترکه ګټو په کونسل کې خیبر پختونخوا سره ډېرې مرستې پکار دي او هغه ځکه چې
دا وخت خیبر پختونخوا د بدنۍ له لاسه او د زلزلو له لاسه مالي فشار کم ډېر زیات دی.
پاکستانی چارواکي وایي د خوست نه بعد شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو لړۍ ډېره زر پیل شي. او ونی د خبرونه مشالونه کې به نن واوري.
نن د باچا خان د یو کلک ملګري قامی مبارز انقلابي شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقي په ژوند او مبارزه خبرې کوو.
قبایلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شي نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. پته مو ده مشال ریډیو. ورو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ګډو ګټو شورا غونډه نن په اسلام آباد کې روانه ده چې د مرکزی حکومت په وزیرانو سربېره د صوبو اعلی وزیران پکې هم ګډون کوي. حکومت ویلي چې په غونډه کې په هیواد کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې له چارو سره د تړلو موضوعاتو ترڅنګ د توانایي په پروژو به هم خبرې کیږي. نور تفصیل احمد الله ناو.
د اتوار پورس د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان تر مخه چې د غونډې په محل به د کونسل په تیره غونډه کې د شوو پریکړو د پیشرفت جاج اخستونه علاوه پر روانه میاشت کې کیدونکې سرشمیرنې او کورشمیرنې به غور کولی شي. د ذکر ده چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی په یاد غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولی شي. خو د پاکستان د شماریاتو ادارې یو چارواکي یو څو ورځې وړاندې د مشال ریډیو ته وویل چې د فوز د مصروفیاتو له وجې به اوس سرشمیرنه او کورشمیرنه د اپریل میاشتې په اخیره او یا د مئی میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د فوز په نگرانۍ کې شروع کیږي، کومه چې به په 19 ورځو کې سرته رسي. یاد دی وی چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی 1.5 کروڑ زیاته ښودلې شوې وه. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوي بیان کې ویلې شوي دي چې غونډې ته به د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی د قدرتی گاز برآمد په اړه بریفینګ هم ورکوي. په غونډه کې د صوبو اعلی وزیرانو نه علاوه وفاقي وزیران هم ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې ټاکل شوی چې نن به دغه د مشترکه ګټو د کونسل غونډه د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې کیږي. مرکزی حکومت څوره دی وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت هغه غوښتنې منلې وې چې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د زیاتې منافع ترلاسه کولو لپاره یې لرلې، خو د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه او ځینې مشران تور لګوي چې په مرکز د بجلی بقایجات ډېر زیات دي او صوبایي حکومت یې ډېر په لږو پیسو رضا کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرکز په ذمه د بجلی یوه زیاته اندازه بقایجات جمع شوي، مرکزی حکومت کولی شي دغه پیسې په قسطونو کې صوبې ته ورکړي. تفصیل د اسرار عالم مومند په دې راپورټ کې اورو.
د خبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوند جماعت اسلامي مشر او د دې صوبې د خزانه پخوانی وزیر سراج الحق وایي په کال 2008 کې په مرکزی حکومت د خبر پښتونخوا صوبې د بجلی پیسې 3.4 روپۍ جوړې دي. دغه په خبره که څه هم دغه پیسې وس نور زیاتې شوي، خو چې مرکزی حکومت ورته ټولې پیسې په یو ځل نه ورکوي، نو د خبر پښتونخوا موجوده حکومت د تغاړه کې خوده چې دغه پیسې د خیر د په قسطونو کې ورکړي.
عدالت
خود خبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نشل پټي ویان زید خان بیا وای د 3.94 روپۍ پر ځای چې وس مرکزی حکومت د کال پر سر خبر پختونخوا ته 15.4 روپۍ ورکوي، نو دې کې خو به لسګونه کلونه وخت ولګي. زید خان وایي باید چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت له مرکز سره داسې لوازنامه نوې کړي چې دوی ته د بجلی بقایاجات په قسطونو کې ورکړي.
دا 15.4 مونږ په څو کال کې کمپلیټ کړي، نو زمونږ چته کې هغه داوا چته لاړه، داوا خو ختمه پدې شو چې 15 کال خو پدې لګي چې 15.4 روپۍ ورکړي. نو یو واضح خبره کوو، دا پښتنو حق مونږ چاته نه بخو، مونږ بالکل دا ډیسیژن نه منو، نه مونږ
د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر ډاکټر سید علم مسعود وایي هغه په 2012 کال کې په مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د بجلی د بقایاجاتو په اړه تحقیق کړی و. نوموړی وایي یو وخت کې په مرکز باندې د خبر پښتونخوا د بجلی پیسې 3.94 روپۍ جوړې دي، خو نوموړی وایي مرکز لومړی د خبر پښتونخوا د هغه وخت متحده مجلس عمل حکومت ته دوکه ورکړه او د 3.94 روپۍ پر ځای یې په دې رضا کړل چې 1.10 روپۍ به ورکړي. د ده په خبره اوس د خیبر پښتونخوا موجوده د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دې ته راضي شوی چې د 3.94 روپۍ پر ځای ورته مرکز 0.4 روپۍ ورکړي.
او وخت کې دغه راتلل 3.1 روپۍ، نو په هغه کې بیا د ایم ایم ای حکومت چې کله راغی هغوی د وابدا سره کېناستل، د وفاق سره کېناستل، هغوی څه په منځ کې جرګه غونډه جوړه کړه او دې ته آربیټری کونسل وایي. په هغه کې دغه پیسې را کمې کړلې یو سل لس عرب روپۍ، خو دا وعده یې واغې ته چې دا اوس راکړه، نو نه یې ورکړلې او پیسې هم کمې شوې. اوس پرویز خټک صاحب بله ورځ بیا د باب کا سره کېناستو، نو په کار خو دا وه چې درې سوه یو کم اتیا عرب روپۍ اوس پنځه سوه عربه ته رسېدلې، هغه را کمې شوې صرف اویا عرب روپۍ ته راغلې.
کته هم سراج الحق وای چې د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بقایاجاتو پر سر شوې لوزنامې د انصاف پر اساس نه دي شوې او له مرکز سره به دوی جګړه جاری وي. خو د په خبره د خبر پښتونخوا موجوده حکومت مجبور دی چې په صوبې دننه د پرمختیايي پروژو لپاره له مرکزه کټولې پیسې نشي اخیستې، نو لږ یو په قسطونو کې د ترې واخلي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د وفاقي حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي مرکزی حکومت تر اوسه مشترکه مفاداتو کونسل د غونډې لرابللو ځکه ډډه کوله چې د په خبره صوبایي حکومتونه خپل حقونه غواړي او مرکزی حکومت یې منلو ته چمتو نه دي. زموږ همکار اسرار عالم مومند له اکرام هوتی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د مشترکه مفاداتو کونسل څه ته ویل کیږي. نو ښاغلی هوتی وایي
دا مشترکه مفادات کونسل څه دی؟ نو د دې دوه برخې دي. یو برخه دا چې د کم موضوعات یعنی کې کم کم سبجیکټس یا کم کم کارونه د ډیولپمنٹ او د خرچو دا به د غسرې د مرکز سره او کم کم به صوبو سره. دویمه برخه دا ده چې کم صوبو سره دي نو هغه کې چې د مرکز کم امداد دی نو هغه به څنګه دي؟ په هر معنی کې امداد دا به څومره او لکه د دې امداد تعین به څنګه کیږي؟ د مرکز د اختیارات دي په صوبو کې د ډیولپمنٹ دا هغه تعین به څومره کیږي؟ کم حد پورې به وي؟ په څومره پیسو به وي؟ او د صوبو چې کم په ذریعه باندې کم ډیولپمنٹ کیږي نو د هغه به لکه څه تعین کیږي چې څومره حد پورې به وي؟ مرکز به څومره پیسې ورکوي؟ دا دوا خبرې هغه کې تعین کیږي.
نو دا ته و چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کارکردګۍ د تاسو څنګه ګوري او دوی مدار چې د دې د غونډې ربللو د مرکزی حکومت ولې ډډه کوي وسه پوری
ورګي دا د سبو د طرفه د اکواتور لګول کېږي په مرکزی حکومت یو هغه دا دی چې څنګه د دې د سبو د حقوقو خیال نه ساتي لهدا دا غونډه نه کوي. دویم چې کوم دی هغه دا دی چې صوبو چې کوم حق رسي د مشترکه مفاداتو د کونسل تحت هغې کې چې کوم پیسې وي امداد وي د هغې د دغه دپاره چې بهیي څومره ټایمنګ چې به دا ورکړی کېږي صوبو ته به منتقل کېږي پیسې حقوق چې د هغې کوم دي سیکشنو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کېږي نو د هغې طرف ته هم چمتو نه دی مرکز. نو لهذا هغې دا مفاد مشترکه مفادات کونسل اجلاس کې ثابت کړي
اوس چې دوی د غونډه را بلی سوال به د غونډه وی نو تاسو څه خیال لرئ چې د کی به مرکزی حکومت وکړي شي چې د صوبایي حکومتونه د غوي استاد یا وزیر لاګان هغه مطمئن کړي؟
ګورئ هغه کې دوه بنیادی خبرې دي. یو بنیادی خبره دا ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دوی د صوبو چې کوم اختیار یا حق او محصولاتو کې ده دا هغه باندې پوره مطمئن نه دي. دویم دا حق چې کوم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمېږي نو دا هغه د مردم شمارې په بنیاد وي. هغه مردم شماري به کله کېږي سمه به کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او کنه به کېږي چې دا هغه سره حق متعین شي د مختلف صوبو مثلا پنجاب کې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي، بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي خو هغه ته یو مراد ورکړی شوی دی چې هغه چې پسماندہ صوبه ده د پسماندګۍ په بنیاد باندې هغه ته لږ حق زیات کړی شي. نو اوس د سند او د خیبر پختونخوا چې کوم حقوق دي هغه د امداد خبرې دي. یو چې تاسو لکه دا زمونږ د حق دی نو دا د سند یو مسله ده هغه وایي چې 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم او خیبر پختونخوا وایي چې بھائی زه تو لوکیشنل دي سبوان دي ما تا لکه زه د سمندر نن لري ما ما تا دلته کې انویسټمنت نه کیږي نو څه نه کیږي دلته کې وتا دا په کار به دلته انویسټمنت دی واچي دلته دا انټرنیټ ورته شي دلته کې ټیکنیکل لیبر کې دی هغه څه ورته شي وغیرہ. نو هغه کې هغه خپل زیات وسیله واړي دا کوم لري خبرې دي نو هغه کې به نوې نوې کوم مطالبات دي او نوې نوې طریقې دي چې مطالبات د پوره کېدو نو دا به هغه کې چړلي
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پینډیپ اډیالا جیل کې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته پانسی ورکړې شو. په دې موقع پینډای او اسلام آباد کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوی وو او ځای په ځای د پولیسو اضافي نفری ولاړه وه. په دغه اړه تفصیل د ریاض مساخیل په دې راپور کې اورو.
د جیل انتظامی تر مخه د پانسی عمل ډیر پټ ساتل شوی وو او یوازې د ممتاز قادری د کورنۍ ځینی کسانو ته اطلاع ورکړل شوی وو. د پانسی په وخت د جیل دننه او خوښه سخت حفاظتي اقدامات پورته کړل شوی وو او پینډه اسلام آباد کې د پولیسو اضافي نفری هم ادرول شوی وو. د ممتاز قادری د پانسی رستو د پینډه ځینی بازارونه بند او سړکونه تړل شوی دي او ځینی مذهبي جماعتونو د سزا په ضد د احتجاج اعلان هم کړی. د عدالت لخوا جرم ثابتې دورس په سزا ورکولو د خلکو احتجاج سمان لري او آیا یو تن سره دا اختیار وی چې هغه قانون په لاس کې واخلي؟ په دغه اړمو د سماجی کارکون او وکیل نورالم خان نه تپوس کو نو دوی چې معاشره لا په خپل رویه سوچ پکار دی او د برداشت ضرورت دی.
اداري چې دی د هغه خلاف یو آواز اچتول دا بذات خود یو دا چې بیا دوباره قانون په لاس کې اخیستل چې کوم حد پورې د قوانینو تعلق ته نو یو انډیویجوال ته دا اختیار نشته دی چې دی په خپل ترو باندې چاته سزا ورکړي یا څوک چا یو کی چیر د توهین ولې کړو. که دا چرته یې غشو نو دا به یو داسې سلسله شروع شي چې د پیغمبر مینه او پیغت دې آبا بشوس کېدل شروع شي. هر یو سړی په خپل دشمن نه په دې باندې بدل اخیستل شروع کړي چې د پیغمبر بې حرمتي کړې ده یا
د ذکر دا چې ممتاز قادری په 14 جنوري 2011 کال د هغه وخت د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د اسلام آباد په کوهسار مارکیټ کې په ډزو وجلې وو. د کوم رستو چې د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت هغه ته 2 ځله د مرګ سزا واوروله. د سزا خلاف د اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ کې درخواستونه خارج شوي او دا راز ولسمشر هم د ممتاز قادری رحم درخواست مسترد کړو. د کوم رستو چې نن سهار وختي په سزا عمل درآمد شو. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د دغه سیمې لکونه خلک د پاکستان بیلابیلو سیمو ته کړه شوی دي. هم د شمالي وزیرستان څخه د پاسه 40 کورونو د افغانستان خوست ته هم پناه وړې ده. په یعنی حال کې د پاکستان حکومت او پوز لخوا وخت په وخت دا داوی مخې ته راځي چې دغه بې ځای کړل شوي خلک به زر کورونو ته بیرته ستانه کړل شي. پوښتنه دا ده چې حکومت خوست ته د کړه شوو خلکو په اړه څه وایي او آیا بیرته کورونو ته یې د ستنولو کوم پروګرام لري او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب په دې راپور کې د یوې وړې دمې نه پس. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازب په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 40 هغه کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي چې تر دا مهال ورته د پاکستان حکومت لخوا هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی به خپلو سیمو ته کله ځي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د موساکي سیمینا کړه شوی حمیدالله وایي چې د پاکستان حکومت چې هیڅ پوښتنه نه کوي او د ده په خبره کورنۍ غواړي چې خوست کې پاتې شي.
دا سړي کنه کورونا بکریانی ولی وی کو بکیم کې کنه ډیرو سړي کنه زنه دغه سړي مو خپل بکریا کورونا ولی دي تقریبا سلور دره کریا وی دي کال دا دي خپل سبا مو ویلې سو خپل خو ځ خپل بیماریم کنه پلان مې د مزيره کوي د لاس په مزيره کوي موټر ته شایي خالي کوي دا ګاډي 500 سو یا سمراشت کنه په ورځ کې پار وی سمره یو ګټه لیدا نه پولیس چې مزيره صاحب ته کنه
خود میرام شاه جمشید الله بیا وایي چې کسو هم افغان حکومت او لس دواړه ورته دا احساس نه ور کوي چې ګوندې پر پردی وطن کې کډوال دي. خود ده په خبره خپل کلی پسې هر وخت خفوي
چې غوږی دلته ډېر وخت ته کوم ځم په وړه ولا دلته خو لیا خو یو څه ته دي
وطن باز خو خامہ خامہ پکی گو بس اور تم یال دو دکا ول یال خول تک لیا مت پکای والو مو شام خو اس مدہ کہ تم پتہ تھا کہ جی دی بزی کنا ہول کی کلا رات حالات خشی ہول تے بغیر شی لوٹ شو خلا دیر گاڑ وار جائے
دو پاکستان حکومت اعلان کرے چ دروان کال ترپائے بعد شمالی وزیرستان نہ ٹول کڈوال خپلوسی متستنوی خدا چ آیا حکومت خو استاد د کڑشو کورنو پاڑا کو متغلار لری د دې پختنې په جواب کې د قدرتی آفتونو سره د مبارزې د قبایلی سیمو لپاره د ادارې اف ډی ایم ای ډایریکټر جنرال فیاض علی شاه وای
چې خلک دا چې ویچ هغه پوچ کړی دی ریچ اند راځو چې 200 فاميليز دي نو زه کوم غوا په سره ولي دې د ريجستریشن مې شوې په دې باندې یو ان سی ار او ام ډی ایم ای خپل منځ کې ډیسکشن هم وکړ هغه لا پورا ویریفایډ په دې نه دي چې هغه ډیر خلک دلته هم ريجستره دي موږ سره ولته هم ريجستره دي هغه هغه ريجستریشن کړی دی یو ان سی ار په توګه نو دې ته مابل ورځ وی چې راته سوراشه چې مختلف فګر یو بل سره شیر کو چې اکول کوم فاميليز دي چې کوم پورې راغلي چې یو خو هغه پته وي نو دا وی د ریټرن لپاره بټ ډیفینیټلی د ټاپټ د پاکستان ذمہداري ده او دا وی چې سس فسیلټیز نور خلکو ته ورکو نو ډیفینیټلی هغه ته ورکو
فیاض علی شاه وایي چې حکومت کوم اعلان کړي چې ټول بې کور شوی قبایل به خپل سیمو ته د روان کال تر پای ستنوي د هغې لپاره د دوی ادارې سره ټول مالی او لاجستیکی انتظامات مکمل دي او د خوست کډوالو واپسی به هم څو ورځو کې پیل شي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو اوریدونکو د مشال ریډیو سره اوسئ. فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر قبایلی سیمې د باړې د متاثره شو ماشومانو پام سکولونو په طرف راګرځولو او هغوی ته په نوو طریقو سره د زده کړو ورکولو لپاره د دوی استادانو ته خصوصي تربیه ورکول پیل کړي دي. دا چې د باړې استادانو دغې تربیت نه څه حاصل کړل نور تفصیل فرحات شینواری.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې د خیبر جنسۍ د باډې نه د بې کوره کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي او خپل کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باډې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره یې استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو لړۍ پیل کړی ده او یو شمېر استادانو ته دغه تربیت ورکړی دی. د باډې یو استاد احسان الحق پر د مشال ریډیو ته وایي چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډېر زده کړه وکړه.
ټیکنیکس او میتھډالوجیز او زده کړم کړی تقریبا 100% چې کوم دغه نه د امپورټنس لري او لکه عادل ته کې زین چې 90 پلس داسې سکولونه ټیچرز ته چې هغه ان ټرین دي جسمانی سزاګونه ورکړي. دا سيزونه چې کوم نه دی په کور ځکه چې کومه مو مشرانو دا وزه په لښو په انقلاب کې دا مو شومون چې کوم دا وډور شول نو لکه په کور دا سيزو چې دا سي مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګز دلته کې کنډکټ کوي ټیچر ټرین کې.
او یو بل استاد نیازولی پر دی وای چې د دغه تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پرې خدي
بدامنی و مايګریشن و حالات خراب و موږ له دې ته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول لسنګ رول په مینا محبت باندې به رول په دغه ذهني منټلټي مطابق به موږ کار کوو. دا سه تربیتونه ډیر ضروري دي که هغه پرایویټ سېکټر باندې که ګورنمنت سېکټر باندې.
او استاد بسم الله جان پر دی هم دغه تربیت حاصل کړای
او وای موږ د ماشومانو باره کې داسې سټډیز وکړل لکه ماشومانو ته اکثر پرابلمز کریئټ شي دا غي تاسو داسې مطلب پریکټیکل علاج کول پکار دي دا غوسره داسې یو تعلق جوړول پکار دي چې هغه تاسو سره خپل پرابلمز شیر کړي واغې نه بعد موږ دا غوې غا پرابلم حل کولو کوشش وکړو نه هغه موږ داسې وګڼي چې هغه په موږ باندې اعتماد وکړي.
د خیبر جن سید تعلیم محکمه وای چې په باړه کې خووشا 29 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولې دي او د زنې سکولونو په بیا رغولو لاس پورې کړای دی او زیاتره سکولونه په خیمو کې شروع کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس د باړې واک ورته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې دونیمی کابل کې دوا او دلته د پراګ په سټوډیو کې لسنی مې بجې شوی دی. د بشیر غواخنه د خبرونو لنډی زور
د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د محل اسلام آباد کې روانه ده. وزیر اعظم حسنن په یو بیان کې ویل چې د وزیر اعظم په مشرۍ د غونډه کې بعد څلور وړو صوبو اعلی وفاقي وزیرانو برخه لري او د مردم شماري سرشمیرنې په شمول نه نکاتو باندې پکې خبره کیږي. ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمن سټریټیجی کې خبرې نن په واشنگټن کې شروع شي. د پاکستان د سرکاري ټي وی د یو خبر تر مخه په دې خبرو کې به پر امنیت او همداراز اقتصاد، تعلیم، ساینس او ټکنالوژي باندې خبرې کیږي. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری نن په اډیالا جیل کې پانسی شو. هغه په 2011 کال کې گورنر سلمان تاثیر وجلی و. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خوست کې ډیرا د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسۍ لپاره په پلان باندې کار روان دی. د قبایلي سیمو له قدرتي فتنو سره د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال لړۍ ته وویل چې اوس مهال دوی یوازې د شاوخوا 200 کورنۍ د راوستلو لپاره تیاری نیولې دی. په خوست کې د شمالي وزیرستان خوښه 60,000 کورنۍ میشته دي. پاکستاني ډاکومنټري فلم جوړونکي شرمین عبید شنای په دوهم وار آسکر جایزه وګټله. هغې دا جایزه نن د ناموسي وژنو په موضوع جوړ کړې فلم جلی په سیند کې لپاره په لاس انجلس کې ترلاسه کړه. هغې په 2012 کال کې هم دغه جایزه ګټلې وه. د هغه جایزې کوم فلم چې جایزه یې ورته ګټلې وه پر ښځو د تیزاب شیندلو په موضوع و. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تیرو 40 ساعتونو عملیاتو په ترڅ کې 500 وسلوال مخالفین وژلي او نور لسې ټپیان کړي دي. د ایران د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د منځلارې ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې ده. په پارلمان کې د سرکار د ایران ټولې 13 چوکۍ ګټلې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار بشیر غواخ اورولو. د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي اوس د ریاض مساخیل اورو.
نن د پاکستان ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د ترهګرۍ خلاف پروانه مبارزه لیکلي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې هر څوک ترهګر په تښتېدو دي او د دوی پټنځایونه تباه کړي شوي دي، خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو دپاره به د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنۍ هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو په سنسو جوړ مرستې کوي او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ ګزارونه کوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي چې عین په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې چاودنې شوې چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو او د چاودنو د لاسه لږ تر لږه 25 تنه مړه او تر 500 زیات جوبل شوي دي او طالبانو د دغې پیښې ذمواري هم منلې، خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یوه حمله ناکامه کړې ده. ادارې وایي چې د دومره لویو پیښو وروستو د افغان ولسمشر رد عمل یو فطري خبره ده او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی، خو د دې باوجود هر څوک دا یو ګران او سخت وخت دی، خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان ولس د خوندي او خوشاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او ځیرکتیا نه کار اغستل پکار دي. اداري اخره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي، خو حقیقت کې دا د کمزورۍ نه خدا. دوانو ډلو لا د پوخ امن او خپل خلکو د خوشاله په خاطر گنجائش پیدا کول پکار دي چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي. او د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپل اداري کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حمله کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی. او د لړکې د رستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوی دی 40 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. ادارې وایي د 40 میلیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي او دې کې اکثریت د جینکو دی او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادۍ نه هم زیات دي او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان او قبایلی سیمو ماشومان دي. د دې لویه وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او دا د بنیادی ضرورت په ځای د ځینې خلکو لپاره مخصوص کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډیپلومیټ مجله لیکي اوس وخت راغلی دی چې باید پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي او دې لړ کې طالبان د خبرو میز ته دراوستلو لپاره آماده کړي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي په ایران کې د انتخاباتو لومړی نتیجې ښایي چې زیاتره منځلاري کاندیدان مخکې دي چې د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي کېدو ته لاره جوړولی شي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو سل بیا افغانان دغې ګاونډیانو په ځانګړې توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنۍ او د سخت دریسو په واک کې د راتلونکو ناخوندي اوساتي او کنه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یادایش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپېښ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس د پاکستان وار دی چې څنګه ګامونه پورته کړي. ډیپلومیټ مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته سلور میاشتې ورکړې دي چې دا هیواد د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا مقدمه چې د زړورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان اغي له افغان حکومت سره د خبرو میز ته دراوستلو لپاره آماده کړي. ډیپلومیټ مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزي جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملی توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون وروسته په دا هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره منځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي که داسې حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحاني په 2014 کال کې واک ته راتللو وروسته مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او دغه د انتظامی لخوا د اټومي تړون لپاره د هڅو پیلولو پترس کې د انتخاباتو ته د ټول پښتنې یا ریفرندم په سترګه قتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانو لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او اغي د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د اغو شاوخه 1200 نیمایي کاندیدان نه اهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره نومونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډیر کاندیدان په ټاکنو کې لودریدو منکړل شوي وو.
لکلونو راهیسی روانه بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومي قدرتي زیر ملري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ د تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو د پاکستان خبرویدونکي د انګریزي ژبې ورسپاڼه نیشن لیکي د پاکستان ځینې ادارې نه غواړي په فاټا کې آئینی اصلاحات راوستل شي او ولسته د هیواد د نورو برخو د اوسیدونکو غوندې حقونه ورکړل شي. باید د فاټا ولس هم د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غوندې حقونه او سهولیات ولري. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان نیشن ورسپاڼه لیکي کله چې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید وشو له هغې وروسته په یوه غونډه کې کامی اکشن پلان منظور شو چې پکې سیاسي ګوندونو او پوځي او حکومتي چارواکو په شلو نکاتو راضي شول. په دغو کې یو په فاټا کې اصلاحات هم وو او قبایلي سیمو ته د ملک د نورو برخو غونډې مراعات او سهولتونه ورکول وو. د کامی اکشن پلان د نکاتو د عملي کولو لپاره څه وخت او نیټه نه ده ورکړل شوې او دغه حال د فاټا د اصلاحاتو هم دی. د قبایلي سیمو پارلمان غړو په قومي سملی کې یو بل هم وړاندې کړ چې فاټا دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، خو مرکزي حکومت پر ځای د دې چې دغه مسلې ته وګوري یوه بله کمیټه جوړه کړه چې په دې اړه تفصیل حکومت ته وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه کمیټه ټول غړي د ملک د نورو برخو سره تعلق لري، دوی په پښتو ژبه هم نه پوهیږي او نه د قبایلو د خوښي او ضرورتونو نه خبر دي چې د فاټا ولس سغواړي سمسلې لري او لکه مستونزو تیریږي. د دې د هم ثابتېږي چې حکومت د فاټا د مسلو د حل او دغلته د آئینی بدلونونو د راوستلو په اړه وخت لا دکې ورکوي او دغه عمل ځنډول غواړي. نیشن ورځپاڼه لیکي په وزیرستان کې پوځي عملیات هم وشول، په لکونو خلک بېکوره کړل شو، خو اوس هم داسې سنخې نه ښکاري چې ګنې حکومت قبایلو ته د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غونتې حقونه او اسانتیاوې ورکوي. په راتلونکي نږدې کې هم داسې معلومیږي چې د فاټا ولس په د اف سي آر لاندې ژوند تیروي او د آئینی بدلونونو په لار کې لا هم ستونزې او مشکلات په نظر راځي. په تېره اونۍ کې په کورمه کې ډرون برید وشو، په مومندو کې نهه خاصدار ووژل شول او له دغې وروستو کرفیو ولګېده، خلک په کورونو کې ګیر پاتې شول، سکولونه وتړل شول او داسې معلومیږي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب ضبط عملیاتو وروستو ځینې وسله وال نورو سیمو ته واوښتل. نیشن لیکي په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو مخه نیول، دغلته عدالتي نظام نه غځول، د بلدیاتي انتخاباتو نه کېدل او د فاټا ولس ته بنیادي انساني حقونو محرومه ساتل څنګه څرګندوي چې پاکستان یو جمهوري هیواد دی او ولس ته یې یو شان او په یوه سترګه کتل کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. تاسو په هم یو بل موضوع تر اگرم په شوقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نوی ټاکلې شوی بلدیاتي غړو لخوا د خپل ګوند د صوبایي سملای د غړي عارف احمد زی پر ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو وویل چې یا غړي د هغوی ترقیاتي کارونه نه کوي د کومو چې هغوی سره ژمنې شوي دي، بلخوا یاد غړي دغه تورونه رد کړي دي. شانواز ترکزی نور تفصیل سره.
نن په شوقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نوې ټاکلې شوې بلدیاتي غړو د خپل ګوند یو صوبایي اسمبلی د غړي عارف احمد زی ضد مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې باید دغه غړي د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. دغه مظاهره چانه تور ولګاو چې یاد غړي د هغوی سره د ترقیاتي کارونو وعده کړي وي، خو لای هم ترقیاتي کارونه نه دي کړي. الیاس خان چې نوې ټاکلې شوې ضلع کونسلر دی وی ویل
جو خپل ورکران شاته چول داغه خلاف باندې مونږه دا غونډه راکړه دا مونږه ټول د پټه ورکران چې سونه دي پی کے 22 والا ټول روتي دي او دا خلاف احتجاج هم ریکارډو مونږ سره مونږه وسره ناشتیو، خو هغه دا خبر نه مني چې یار دلته به د ورکر حیثیت وي، ورکر حیثیت هغه نه مني. دلته
د شوقدر په بچا خان چوکي د تحریک انصاف ګوند غړو لخوا راغونډه شوی دغه مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي او سماجی ډلو تنان هم موجود وو. د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي یو تن اقرار زده وویل
اودمپیان خپل حق وختله دي او د من د زبانی ویل چې تاسو به خپل حق ملوشي، خدایي به وجود چې موږ وروتي موږ پسې خبرې کړې دي کوم پیسې چې د لب ملوشي د ګول نمن دارخه باغی کس تقریبا د موږ د خبره کړې و چې 1 ارب 18 کروڑ روپۍ ماږي سي دي، خدایي ماته په ام سي 1 کې 1 کروڑ روپۍ خو چې دا مالو ګول دي.
او دغه تنانو په یاد غړي د کرپشن یا مالی درغلیو تور هم لګاو. نو بیا مې هم د عارف احمد زی چې د چا په ضد دغه مظاهره وشوه ور سره خبرې وکړي.
څو غروتیونه دي د کور مخه ته 86 لک روپو یو روټ شوی دی، د ایبل کا چې کم دی د 55 لک روپو بل روټ شوی دی، د 80 لک روپو دي تر سینیټیشن ورک شوی دی. دا په تاریخ کې دي چې دا چاډا کارونه نه کړي. دا چې خلک په کې دي چې ری وي چې را موږ له ټیکې راکې چې موږ مطلب پیسې وګټو، نو پیسې خو پی ټی آی کې ګټل نشته. پی ټی آی ور د میرټ د پاره دی، انصاف د پاره دی. موږ چې کم دی چاله د خلک کارونو پناګا ولا مشور کولی.
او عارف احمد زوی ول چې هغه تیار دی چې د خپل ګوند مشرانو ته هم د لګول شوی تورنو ځوابونه ورکړي. دغه مظاهره کوونکو ول چې راتلونکي مظاهری با پپی خور کی کولی شی. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، شوقدر.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
اوردونکو د بلوچستان د بلوچ میشتي اواران په مشکي سیمه کې د دریو تنو په مرمو سوري مړی موندل شوې دي. د ترې تم کل شو بلوچ لپاره کارکونکو سازمان وای په دغو دریو کسانو کې 200 میاشتي وړاندې لا درک شوی وو. خدای نور ناصر لکوټه پر تفصیل لا کوي.
د اواران د مشکې سیمې لیویز وایي د خالی په ورځ نه وخته یې له یادې سیمې د درو تنو مړي موندلې چې د دوی په خبره په مرمیو وجل سوي او څو ورځې وړاندې یې مړي همدلته غورځول سوي دي. لیوي چارواکي لا هم وایي د دې کسانو پیژندګلوي نه ده سوې، خو د ترې تم کړل سوي بلوڅو لپاره د کارکوونکي سازمان مشر نصرالله بلوڅ بیا وایي په دې موندل سویو مړیو کې د دوو تنو پیژندګلوي سوي چې د ده په خبره څو میاشتې وړاندې ترې تم سوي وو. د دې کسانو کورنۍ وایي دا دوه کسان څه موده وړاندې هغه مهال لادرکه سوي وو چې هلته پوځي عملیاتو دوام درلود. دوی څو میاشتې وړاندې ترې تم سوي وو او وروسته یې دا د خراب سوي مړي وموندل سو. په بلوچستان صوبه کې له تیرو شاوخوا اتو کالو څخه همداسې په مرموز ډول د وژل سویو کسانو خراب سوي مړي موندل کیږي چې بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال یې تور پر پاکستاني استخباراتو پورې کوي، خو هغوی بیا تل دا تور نه ردوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خپرونې مشالونه. هر اونۍ د مشالونه خپرونه تاسو لپاره زموږ همکاران شاهین بنیری او ملیحه میرزاده جوړوي. د نن په مشالونه خپرونه کې بعد باچا خان د عدم تشدد د تحریک د مبارزینو په اړه د خپرونو په دې لړۍ کې د باچا خان د ملګري او قومي مبارز فضل رحیم ساقی په اړه واورئ. په دې خبرونه کې بعد فضل رحیم ساکی پاړه باندې د خدای خدمتګارۍ د هلو ځلو او د دې تر څنګ د هغه د ژوند د حال پاړه هم واوري. نو راځئ چې واورو مشالونه.
ستړي مشه اوریدونکو، د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې زه شاهین بنیره
او زه ملیحه میرزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین، په تیره خپرونه کې مونږ د عدم تشدد د کاروان د نوموړي غړي لیکوال او پوهان مولانا فضل محمود مخفي صاحب پاړه خبرې کړې وې. نن را سره د چا پاړه معلومات شریکوي.
ملیحه، نن د باچا خان د یو کلک ملګري، قومي مبارز، انقلابي شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقی په ژوند او مبارزه خبرې کوو.
ښه، دا ساکی صاحب نوم خو ما هم اوریدلی دی. دا به ډیره ښه وي چې د قوم لپاره د هغوی د مبارزې او خدمتونو نه خبر شو.
فضل رحیم ساقی په کال 1904 کې د چرسدې په رزړو سیمه کې زیږیدلی و او د محمد زو د کنال خیلو قبیلې سره تړاو لره. وروسته بیا د هغه پلار د چرسدې وردګو سیمې ته کډه کړې وه. هغه تر څلورم جماعت پورې زده کړې کړې وې، خو ډیر ګرځېدلی سړی و او ډیره مطالعه کړې وه. د هغه د ابتدایي ژوند په اړه نور معلومات د سیړنکار ډاکټر زبیر حسرت نه او
د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ډېر کلک د ننګ او د څنګه هر قسم قربانۍ ورکوونکي ملګري او د باچا خان په ډېر زیات اعتماد لکه څنګه چې په نورو ملګرو اعتماد او څنګه چې نورو خلکو ته ویل چې تاسو خپل لیکل کوئ
خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو په شان فضل رحیم ساکی هم د خپل قومي شاعرۍ په زور ولس را بیدارولو او د خپل نثر په وسیله د خدای خدمتگار تحریک د مشرانو او غړو د قربانو کیسې خوندي کولې.
بالکل ملیحه، ساقی صاحب د خپل قومي مبارزې لکبله یو شکاله د برتانوي راج په جیلونو کې تیر کړی دی، خو په جیل درنا او بهر د لیک لړۍ هیڅ کله هم نه د ودرولې او پښتو ادب له د یو شمیر کتابونو ډالۍ ورکړې دي. په دغه اړه ډاکټر زبیر حسرت وای
او بچا خان باندې هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، خپل کتابونه ډېر لیکلي دي، شاعري هم کړې ده. دغه ټول شاعري چې کوم دی د ننګ او د کاو د ملک او د ولس شاعري ده. زما په خیال چې دومره مقدار کې او معیاري شاعري به خدای خدمتګار ته حق کې د بل شاعر نه دي. څومره معیاري شاعري چې ده نریم ساتي ده، ساتي ته هم په خپلې شاعرۍ په زور باندې د باچا خان کوم ځای ته به وغواړي چې به نظم څه خلک به رابېدارول او راپارول دی او دغه خدای خدمتګارۍ ته به ګمارول او لمسول دي. د هغه د شاعرۍ چې کوم دی دوه مجموعې چاپ شوي دي، یو ډک جام او بل نیم جام. په ډک جام کښې د هغه ټوله قومي شاعري ده، وطني شاعري ده، زنداني شاعري ده. 15 کاله قید هم هغه تېر کړی دی، په شپږ کال یې تېر کړی دی. سختۍ پکې تېرې شوې دي، ډېر زیات وهل خوړلې دي. یو ځل مې لیکل کول ناست وم کور کښې، مې کور والا راته وایي چې دا ته څه لیکې. ما ورته وایي چې دا زه هغه څه لیکم چې څه په ما باندې تېر شوي دي، څه په دې کام باندې تېر شوي دي. راته وایي چې ستا نه بغیر چې زمونږ په دې کور باندې څه تېر شوي دي هغه به څوک وي. ما ورته وایي چې هغه فارغتو لیکلي دي.
شاهین زه په دې پوهېږم چې په دغه وخت کې چې کله په ټول هندوستان د انګریزانو بادشاهي وه، د استعمار پر ضد لیکل آسان کار نه و، ځکه چې یو خو د باچا خان تحریک ته عدم تشدد په فلسفه ولاړو او بل خلک هم دومره تعلیم یافته نه و. نو یقینا هغه خلک چې د فرنګیانو پر ضد به د خپل ولس ټاکنو لپاره آواز اوچتو، نو ارومرو به د وخت حکومت لخوا د زور زیاتی ښکار کېده.
دا دې بالکل سمه خبره وکړه. په دغه وخت کې د حکومتي چارواکو نه علاوه د پښتونخوا په کلو بانډو کې د انګریزانو وظیفه خورو مولانو او خانانو هم د خدایي خدمتګار تحریک پر ضد پروپیګنډې کولې او غوښتلې چې ولس ورسره ملګری نشي. د فضل رحیم ساقي لور مملکت بیبي په دغه لار کې د خپل پلار او کورنۍ د قربانیو په اړه د باچا خان مرکز امن ټي وي ته صدا سي ویلي.
زما په یاد کې ډېر شعرونه لیکلي وو. زموږ مور ډېره بهادره ښځه وه، هغه بلا څاروي ساتلي وو، میخې ساتلی وې، سړي ښځې هم ماغ به هم خیال ساتم. د پایو نه به زموږ ډېر زیات هغه جوړېده، کنه وړي او پی او سو فصل به زموږ اکثر نه کېده، اکثر به خلکو رانه یوړه. دا زموږ تره د خدای پاکو به کوي، بابا جانې په دې کتاب کې صفات هم کړی دی. خو دا چې خبرې پکې راشي هغه خامخا دغه وي، هغه یو ځل وي زما دا مشر ورور نه وله، نو وایي چې دا یو واړه په خرڅوم او دا یو به ساتم. بیا زما ماما راغی و چې بس پاس باچان له بل واده کوم، خو بیا خدای مهربان شو، قرض کښې موږ روم پیدا شو. او ډېر سختې زما مور تېرې کړې دي، تم په کور کاڼې ورېدلې دي، زموږ سروي وړاندې شوي دي په کاڼو باندې چې زما دا مور اوتښتې دې کوره. دا کور پرېږدي، دا اوتښتي او دا دغه چې دا هر څه به موږ ته پاتې شي، دا زموږ خپلو خلکو.
باچا خان او فضل رحیم ساقي نه یوازې دا چې د یو فکر ملګري وو، بلکې د یو بل سره خپلوي هم وي. د فضل رحیم ساقي لور مملکت بیبي وایي کله چې باچا خان جلال آباد ته تلو، نو هغه هم د ځان سره بوتلې وه. د مملکت بیبي نه د هغه وخت ځینې خبرې اورو.
یو ورځ هلته جلال آباد کې نشپاتې کلي نه راغوښتې وې، نشپاتې راغلې. اوس بابا جان بوټي چاکړې سنبال کړي دي، چې ماښام د وخت نږدې شو. بابا جان ورته وایي چې هغه نشپاتې بوټي خو راغلي دي. ښه تا ماته نه وي یاکه بس جر شروع کړی دی. سړي چې آواز وکړه راشه باټي کې اوبه هم راوالو، یو هم راوالو، باغ سره لاړو. هغه بوټي کرل شروع کړ. اوس چې راځي نا وخت علي ما لمر پرېوتې، ماښام تیاره شو، ماخوستن ته وخت نږدې شو. بابا جان اوس ولګېده بنګله کې چاپېره بلفونه بل کړل، چې اوس باچا خان دغه ځای راځي خو تازه تیاره ده، دا په څنګه راځي؟ باچا خان هو یا څه چل دی چې راغان دی چې دا دومره بلفونه بل شوي دي. بابا جان نه جیوي، ما وایي چې اوس بتل تک دغه تک را پرو دی دا په پټو کې وی او دغه تیاره شوه. ښه بس اوس یې مړې کې بس دا وی د کوټې بلب بلېده زمونږ د کوټې. او نو باچا خان ما ته وایي ساقي صاحب خو دې پلار دی، هم زری مورم ما سر دیر نیزیو دومره نیزی چی ساتو بی لکه مور و لور سومره نیزی نرم بیخ ویر ساکی سا بچو که بیاوی خپل بچان تون را تگرانی
ملیحا د فضل رحیم ساقی زندانی شاعری د وطن سره د مینې او د خپل اولس د خپلواکۍ لپاره د بیدارۍ او مبارزې فکرونه لري. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي ساقی صاحب د نظم او نثر دواړو په وسیله د خدای خدمتګار تحریک سره تړلی تاریخي پیښې خوندې کړې دي. نوموړی زیاتوي
ساقی صاحب چې دی لکه کومنګ داسې وایو چې دا د خدای خدمتګار یو منشي و نو دا به بې ځای نه وي ځکه چې د دغه تحریک متعلق لیکل ډېر زیات کړي دي. په نثر کې چې کوي هغه خو په خپل ځای باندې یو تاریخي او علمي حیثیت دی دغې خو که دی په نظم کې لګیا دی شاعري هم کوي نو په هغې کې به خامخا مقصدیت او د تحریک خبره ضرور وي. لکه دی چې کوم د ده مشهور شعرونه دي کوم د ده د قبر په خزه باندې هم لیکلي دي چې د ځوانۍ عمر چې سو په جیلخانو تیر شو یا په کوڅو کې د بیننګ پښتنو تیر شو نه د بچو په خوند خبر شوم نه د مال متا د مستۍ خوب د ازغو په بسترو تیر شو. که دې څلور شعرونو ته موږ وګورو نو په دې کې د تحریک او د هغه د ژوند او د دغه حالو ژلو سره چې کوم دغه وخت چیلنجونه مخې ته وو هغه ټول په دې کې رانغښتي دي.
شاهین دا خو مونږ د خپلو پوهانو نه واورېدل چې ساقی صاحب کامی شاعري کوله او ډېره معیاري شاعري کوله. په نثر کې هغوی څه لیکلي دي؟
ملیحا فضل رحیم ساقی افسانې او ډرامګې هم لیکلي دي چې په پښتون اخبار کې به خپرې دي او د هغې سره سره باچا خان ته خپلو ملګرو ته او خپلو خپلوانو ته خطونه هم لیکلي دي چې د خدای خدمتګار تحریک د بیلابیلو دورونو په اړه ډېر قیمتي معلومات لري. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر زبیر حسرت ته ورځو.
چې کومه شاعري کړې ده هغه موجود ده چې کومه ناچاپه شاعري ده هغه ما ټوله کړې ده او هغې نوم ما ایښی دی لکه څنګه چې هغه خپلو کتابونو ډک جام او نیم جام د خپل تخلص په بنیاد نو ما ولا میخانه نوم کېښود او پیمانه په پیمانه شاعري چې کوم دی هغه ولا مشال نوم یې کړو یو کتاب لا نو هغه په کې دا ناچاپه شاعري ده او دغه دوه کتابونه چې دي ما چې دا مو سره شامل شي نو ساقی صاحب زیات پکې را جوړ شي. بل په نثر کې چې کوم دی نو هغه ډرامې لیکلي دي ډرامګې لیکلي دي چې هغه په پښتون اخبار کې چاپ کړي دي او پښتون 1928 کې باچا خان لومړی زړه و چې خالص د پښتو وه یو دزامو کتاب و اوس موږ چاپ کړی دی یو افسانه ده پکې او پکې ډرامې دي په کام کې تعلیم او تربیت او سړیتوب او مهذبتوب راوستل دوی په تجارت باندې پوهول دوی په کسب په هنر باندې پوهول او دوی د غلطو رسمونو رواجونو باندې کول دا د دوی اصلاحي چې کوم دی نو هغه خوده نو په دغه بنیادونو باندې ساقی صاحب خپله شاعري او خپل نثر مخکې بوتلی دی.
ښه د ساقی صاحب کار او زیار ډېر دی او هر څومره ستاینه چې وشي لږه ده. اخوی د جون په اخیری ورځو شپو کې څه کول؟
ملیحا ساقی صاحب د جون په اخیری دور کې سموده د باچا خان سره په جلال آباد کې تیر کړی و او بیا خپل کلی وردګو تراغه. په دغه موده کې د شاعرۍ سره سره خپل یادښتونه هم لیکلي دي. ډاکټر نورالبصر امن د اخوی د جون د اخیری ورځو شپو په اړه صدا سوای.
د دې خو اخیری جون چې دی هغه په ورتګ کې کم چې دی کلی دی د رجړو مېره په چا سره کې سر ډیرو ته لنګ دلته د دې اخیری جون تیر شوی دی. څه وخت دی په جلال آباد کې د باچا خان سره تیر کړی دی چې هغه کله د خپل کتاب زما جون او جهد لیکو نو په هغې کې زیاته امداد چې دی هغه سره ساقی صاحب کړی دی. د دې نه علاوه ساقی صاحب چې دی خپل جون په خپل کور کلي کې تیر کړی دی او زیات لیکل کوم چې د ده د اخرني کتابونه دي نو دا زیات اکثر د خپلو ډایرو نه بیا لیکلي دي په دې اخیر جون کې. او د دې قبر چې دی هغه د دې د کور خوا ته بالکل د کور مخې ته هدیره ده په هغې کې د ده قبر دی.
اوریدونکو دا و زمونږ د نن خبرونه. راتلونکي اونۍ به د خدای خدمتگار د یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه
د الله پامان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو